په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې دي. شاین بنری ما او تاسو ته په دغه افساته خبرونه کې هرکلی وایم. اوریدونکو په خبرونه کې حال درکو د اسلام آباد په جی 8 کې په کشرو د ځانمرګي برید د وسلوارو طالبانو لخوا د اوربند د اعلان او د حکومت د رد عمل د پېښور ښار خوښ سیمو کې د امنیتي وضع او په خیبر ایجنسۍ کې د یو ترهګر برید په اړه هم حال درکو. خوړومبۍ د بوریوال کاکړنا د دې وخت خبرونه و.
نمړای د مهم خبرونو سره ټکی په اسلام آباد کې ځانمرګي برید لږ تر لږه 11 کسان وشل دي. د پاکستان حکومت وایي د وسلوال طالبانو د ډزبندۍ په جواب کې د هغوی پر ضد هوایی بریدونه ځنډول دي. او د ناتو مشر اندري فوغ راسموسین پر روس ژغ کړی دی چې له یوکرين څخه خپل ځواکونه وباسي. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې دوه ځانمرګ بریدونو لږ تر لږه 11 کسان وژل دي. د اسلام آباد د پولیسو مشر له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې دا پیښه نن سهار د اسلام آباد په اف 8 مرکز کې په کچرو کې رامنځته شوې ده. د هغوی په وینا په برید کې اډیشنل سیشن جج هم شامل دی. په پیښه کې تر شلو زیات کسان ټپي شوي دي. د پولیسو چارواکي وایي چې برید کوونکي د ججانو او وکیلانو چمبر ته روان وو خو د پولیسو پر درولو یې ځانونه والوزول. د پاکستان حکومت وایي دوی د وسلوال طالبانو لخوا د یوې میاشتې لپاره د ډزبندۍ اعلانولو په جواب کې د هغوی پر ضد هوایی بریدونه ځنډولې دي. دا اعلان د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان د یکشنبې په ورځ په یو بیان کې وکړ. په بیان کې دا هم ویل شوي چې حکومت او وسلوال ځواکونه د حق لري چې د تشدد د هر ډول پیښې ته مناسب ځواب ووایي. د شنبې په ورځ د پاکستاني طالبانو تحریک ټي ټي پي له حکومت سره د سولې د ځنډولسو خبرو بیا پیلولو لپاره یو میاشتنی اوربند اعلان کړ. افغان چارواکي وایي د هیواد په جنوب کې یبي چاودنې د ماشومانو او میرمنو په ګډون لږ تر لږه 14 تنه وژلې دي. چارواکي وایي چې دا پیښه د یکشنبې په ورځ هغه مهال رامنځته شوه چې طالبانو یو موټر له وسلو ډکاوي او هغه تر وخت لمخه وچاودي. د لوګر ولایت د پولیسو مرستیال مشر عبدالولي طوفان بیا ویلي چې دا پیښه د لوګر په مرکز پلي عالم کې د بمونو جوړولو په یو ورکشاپ کې رامنځته شوې ده. عبدالولي طوفان خبریالان ته ویلي چې په وجلسو کې د پاکستانیو په ګډون نه طالبان، دوی میرمنې او دوه ماشومان دي. نوموړي زیاته کړې چې وسلوالو طالبانو دا موټر د ښار په ګڼه ګوڼه کې د چاودنې لپاره ډکاوي خو هغه د دوی په کور کې وچاودي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د ننګرهار چارواکو پخلی کړی دی چې د دې ولایت شاوخوا 40 تنه اوسیدونکو اوس هم د وسلوالو مخالفینو په ولکه کې دي. د ننګرهار د والی ویان احمد زی عبدالزی بیگا مشال ریډیو ته وویل چې وسلوالو کسانو څو ورځې وړاندې د ګوشتي او لالپورې ولسوالۍ نږدې 40 تنه تښتولي وو.
د معلوماتو له مخې لس پنځه لس کسه په مغولو دوه ورځو کې راخوشي شوي دي. ولې په حدود د 16 تنو کې د لالپورې او د ګوشتي د ولسوالۍ صاحبانو د وینا له مخې لا هم د وسلوالو په ولکه کې پاتې دي.
د ننګرهار ځینو قومي مشرانو ویلي چې د يرغمل سو لډلو څخه هیڅوک تر اوسه نه دی خوشي شوی. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي وسلوال دا کسان پر دې مجبور کول غواړي چې د خپل کورنیو غړي له حکومتي ادارو وباسي. د ناتو مشر اندري فوغ راسموسین پر روس ژغ کړی دی چې له یوکرين څخه خپل ځواکونه وباسي او د دې هیواد په نورو برخو کې لاسوهنې څخه ډډه وکړي. اندري فوغ راسموسین دا څرګندونې د یکشنبې په ورځ له هغه وروسته وکړې چې په برسلز کې د ناتو د غړو 28 هیوادونو له سفیرانو سره تر بیړنۍ غونډې وروسته له خبریالانو سره خبرې کولې. د مشرانو تر شاوخوا 8 ساعته خبرو اترو وروسته یو بیان خپور کړ په کوم کې چې د یوکرين په کړکیچ کې شکیلو دواړو غاړو څخه غوښتنه شوې چې پسندستی توګه یو پر یو امن حل لار سره سلاسي. راسموسین د یکشنبې په ورځ وختي وویل چې د یوکرين په کریمیا کې د روس د ځواکونو حرکت د اروپا امن او قراری ته ګواښ پېښوي. د اندري فوغ راسموسین په وینا روس دی له دې فعالیتونو لاس واخلي. د ایران د کلتور وزیر علي جنتی په دې هیواد کې د پراخو انټرنیټي ازادۍ غوښتنه کړې ده. د ایران حکومتي خبری اجانس ایرنا د علي جنتی له خولې لیکلي دي چې په ایران کې د انټرنیټ د ادارې اصول باید له اوسني وخت سره سم کړل سي. علي جنتی ویلي، موږ نسو کولای چې د اسلامي ارزښتونو د ساتلو په پلمه د دې نوې ټکنالوژۍ د پرمختګ مخه ونیسو. نوموړي زیاته کړې، ایران نسي کولای چې له نړۍ څخه د ځان ګوښه کولو ته دوام ورکړي. په ایران کې اوس مهال د فیسبوک او ټولنیزو ویبپاڼو لکه ټویټر او فیسبوک کې د لاسرسي د مخنیوي لپاره د چړنلو یو پراخ میکانیزم موجود دی. او وروستۍ خبر د لوبو، د کرکټ په آسیا کپ کرکټ ټورنمنت کې نن د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له سریلانکا سره لوبه کوي. دا لوبه به نن د کابل پر وخت د غرمې پر 12:30 بجې پیلېږي. افغانستان تر اوسه دوی لوبه کړې دي چې یو یې پر پاکستان بایللې او بلې له بنگلاديش څخه ګټلې. تېر شپه پاکستان تر یو په زړه پورې لوبه وروسته د هند لوبډلې ته په یو وکټ ماتې ورکړه. د پاکستان په بریا کې مهم رول لوبونکی شاهد افریدي تر لوبې وروسته وویل، دی وایي، زه تر ډیر فشار لاندې وم ځکه چې ما په تیرو دوو لوبو کې ښه بازي نه وکړې. له ما هیلې ډیرې وې او زه د خدای شکر ادا کوم چې ښه لوبه مې وکړه او موږ ټول په دې پوه یو چې دا لوبه زموږ لپاره څومره مهمه وه. د شاهد افریدي الفاظ. د یادونې وړ ده چې په آسیا کپ کې په لومړي ځل ګډون کوونکي افغانستان د شنبې په ورځ بنګلاديش ته په 2 منډو ماتې ورکړه، کومه چې د افغانستان غوندې لوبډلې لپاره یو ستره بریا وه. د خبرونو پای.
خبرونه د مشال ډونه اورېده چې زموږ همکار بورېوال ککړ وړاندې کول. اورېدونکو، په روانه خپرونه کې د نورو راپورونو تر څنګ دغه راپورونه هم اورېدی شي. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې په کچرو ځانمرګي برید 11 کسان وژل دي. د وسلوالو طالبانو لخوا د اوربند اعلان. د خیبرو پختونخوا حکومت وایي په دغه اړه به هر قسمه مرسته کوي.
چې سمون نه ډیمانډ کیږي کڅوک بندوبستی علاقې کې مذاکرات کیږي، هغه د پاره فیسیلیټیشن او د هغه د پاره پروټیکشن او د هغه د پاره هر څه تمونګه تیار.
د پیښور خواوشا سیمو کې د امنیت مخ په خرابیدونکو صورتحال امنیتي ادارې څه کار کوي؟
اگر کہ اس منگ دے پولیس سے تقریباً 17 کلومیٹر روڈ سے پریبان دے پولیس اور دے فرنٹیر کور اور ایس پی مشترکہ سبو چوکی قائم شوی.
دا سیمیون لین نو راپور نو تبصرے ہم لرو تر پائے دا مشال ریڈیو سروس. اوردونکو، راځو موضوع ته. نن سحر د اسلام آباد افیټ مرکز په کچرو کې دوه ځانمرګي بریدونه ترسره شوي دي. برید کوونکو د غلطه هینډ گرینیډ او ډزم کړی دي چې په نتیجه کې د یو اډیشنل سیشن جج په ګډون 11 کسان وژل شوي دي او تر شلو پورې ژوبل دي. دغه پیښې په اړه نور تفصیل په اسلام آباد کې موجود د خپل خبریال نقلو. دا راته وایي چې دا پیښه نن څه وخت رامنځته شوې ده او تر اوسه پورې په دې کې د مرګ جوبلې په اړه تفصیلات څه دي؟
ډیره مننه شاهین. نن چې دا پیښه سهار تقریبا 7 بجې چې دی رامخته شوې وه د اسلام آباد چې کوم افیټ مرکز دی هغه ځای په کچرو کې، او تر اوسه پورې چې دی څومره اطلاعات دي، نو 11 کسان په دې کې چې دی هغه وژل شوي دي چې پکې یو سیشن جج رفاقت ایوان هم دی او شلو پوری جو بل دی. د اسلام آباد چکم د پولیس مشر دی هغه مطبوعاتو سره خبرو کې اویل چې اول برید کوونکو ډسې شروع کړو، بیا په پولیسو باندې دستي بمونه وغورځول. د دا اویل چې وسلوالو کې دوه خودکش هم وو چې اغوی ځانونه والوڅول. د زیات کړه مطبوعاتو سره چې یو پخوانی د بار صدر چکم دی هارون دغه د چمبر مخې ته یو وشو، او بل اډیشنل سیشن جج مخه ته چې دی دغه برید اوشو. د تحقیقاتو په حق له اویل چې لا خو څه نه دي شوي، او دا دې ته معلومات نشته چې په دې کې کم خلک ککړ دي. چې کله تحقیقات وشي نو بیا به څه ویل کېږي. بل خو چې دی شاین صاحب د پیمز هسپتال چې کوم بیان ده هغې اویل چې د دې خبرې تصدیق وکړو چې 11 کسان دي کې وژل شوي دي، هغه په مردخانه کې دی او دا وایي چې لا د دې چې په ایمرجنسي کې کوم سہولیت دی هغه برابر دی او غواړي چې هر تنظیم وکړي چې کم نه کم نقصان وي. شاهین بل خبره دا ده چې چیف جسټس د دې پی سي اس خود نوټس اخیستی دی او سباله مچ دی دې اوریدنه کې یو پدې لړ کې چې د اسلام آباد پولیسو مشران چې کوم دي هغه راغوښتې دي. دغه رنګ د داخله چارو وزیر چې دی هغه د ډایرکټر جنرال کوم نېشنل کرایسس مینېجمنت دی سل دې دغه نه د دې پیخي رپورت غوښتې دي. بل خو چې کوم دي سیاسي ګوندونو دغه رنګ پاکستان وزیر اعظم او صدر هم د دې پیخي غندنه کړې ده او ویل دي چې د دې پیخي تحقیقات دی وکړي شي.
د دې پیخي پلا تر اوسه پورې چا منلې دغه
سوال شاهین اوسه پورې چې د کم پاکستاني مطبوعات چې وايي پاکستان کم تهیږي طالبان پاکستان دی وایي چې هغه دې پر چې د نه منل او دینه انکار کړی وایي چې موږ بدی کې ککړ نه یو او د بل بیان مخ ته نه راغلی چې چا دې پر منلې وي.
ډیره مننه کوم خو ورځ دل غواړم.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي. ستاسو په خوخه ستاسو په جبا
اردوونکو اسلام آباد افیټ مرکز کې په کچرو ځان مرګي بریدونو یو لس کسان وجلی او خو ششل کسان زخمیان کړی دي. په دغه اړه زموږ همکار موږ معلومات راکول او همدغه شانتي په داسې حال کې چې د وسلوالو طالبانو لخوا د اوربند اعلان شوی د حکومت هم دا ویلی دی چې دوی به هوایي بریدونه نه کوي. دغه شانتي د ترهګرې بریدونه چې دي دا دوام لري. نن سهار د خیبر ایجنسۍ په لنډي کوتل سیمه کې هم په د ایف سي په ځواک د ایف سي ځواکونو په یو ګاډي باندې ریموټ کنټرول بمی برید شوی دی چې په نتیجه کې د ایف سي دوه سرتیري وژل شوي دي او نور ژوبل دي. په دغه اړه تفصیل اورو د سیمینار زمونږ د همکار پراپور کې.
د لنډی کوتل پولیټیکل تحصیلدار دفتر خان مشال ریډیو ته وویل چې نن سهار د خیبر ایجنسۍ په لنډی کوتل سیمه کې د خیبر درې په لوی لاره د صدوخیلو فرش سره نږدې د اف سي ځواک په یو ګاډي باندې ریموټ کنټرول بمی چاودنه وشوه چې په نتیجه کې د اف سي دوه سرتیري ووژل شول او نور اووه پکې جوبل شوي دي. دوی وایي چې په دې ګاډي باندې دغه چاودنه په داسې حال کې وشوه چې د اف سي سرتیري پکې پیښور ته روان وو. دوی وای چې امنیتي ځواکونو د غسیمه په خپل ولکه کې خستې ده او د لټون عملیات یې پیل کړی دي. پولیټیکل چارواکي وای چې امنیتي ځواکونو جوړبل شوی سرتیری د خیبر درې د سرک د خراب حالت او مرمت کېدو لوجې په هلیکاپټرو کې پیښور روغتون ته رسولې دي. د دغه پیښې په حق لباندې د پیښور نه راغلی یو تن ګل بادشاه مشال ریډیو ته وویل
او هغه تر نه پیښور نه مونږ راتلو نادر خان کلی سره د کاو شو او مونږه د وای ولای د وای گاډي ور سره ډېر تکلیف سره مخ یو او اوس سپه تکلیفونه را ورسېدو جی ټول لاره بند او مکمله گاډي ټول ولاړو مونږه لاندې خړ باندې راغلو او لاره اوس بند نه لږی یره خلک ټول ولاړ دي گاډي جام دي ټول برالي کافټر ګرځي سپته نه لګي خو مونږه خو په بل لار باندې راغلو جی.
پولیټیکل چارواکو زیاته کړه چې امنیتی ځواکونو د خیبر درې لوی لاره تر دوه ساعتو پورې تړلې وه خو اوس یې د هر ډول تګ راتګ د پاره خلاصه کړې ده. د دغه پیښې پړه لا تر دې دمه چا په خپل غاړه باندې نه دا اخیستې. یاد دی وی چې د مارچ په وړومبۍ نیټه هم د خیبر ایجنسۍ په جمرود لا شوړه سیمه کې د پولیو ضد کمپین د کارکوونکو د حفاظت لپاره ګمارل شوو خاصدارو باندې پرله پسې دوه بمی چاودنې شوې وې چې په نتیجه کې خواوشا دولس خاصدار او یو ځایي ماشوم وژل شوی وو او نه خاصدار پکې جوبل شوی وو.
راپور مور دردونکو په داسې حال کې چې وسلوالو طالبانو لخوا د اوربند اعلان شوی دی او څنګه چې موږ واورېدو حکومت هم ویلي دي چې هوایي بریدونه به نه کوي. بیا دغه شانتي د ترهګرۍ بریدونه دوام لري. په داسې حالاتو کې بیا مذاکرات څنګه مخ په وړاندې تللی شي دغه پوښتنه مې سوشي به وړاندې په پیښور کې موجود د سیاسي چارو د کارپو خبريال عقیل یوسفزی مخې ته کې خدا نوموړی وایي
د تیر درې ورځو کې شپږ غټه هم دي چې دی چې په هغه کې څنګه هم دي چې دی هغه د تر هغه ورو تر په شوري د خبره چې شاید الله شاهد یو څو د مخ کې د اعلان کو چې زمونږ د واقعیتو سره د تکسر نه تعلق نشته. په ظاهر خبره چې خودکش خو هم د تاریخ طالبان یا د غو د مرګورو سره دی یا د جهادیانو سره دی پاکستان کے استعمالی حملوں کے تقریباً تین درش نزیات خلقی اشاروں موقع کے خبر اعلان محض خواہشات کو ردے ملن دے وجود مشتا
نو ددی نتیجہ کی دمرا انتشار چھ دے سنجتا سوئی پیچیدگی دا نو دی سر کم دادا وسلوال ٹولگی دی دا خوب نورم منظم کی دی شی او دی نورم خپلے چدی کم حل زلی دی اغا نورم پیوڑی کولیش
اخکاری دست چھے کوئیو طرف دا حکومت پو حلقو کے یا د وزیرانو په لیول باندې په دې معاملہ باندې اختلاف یا یو کوارډینیشن نشته یا هغه پریپریشن نشته د کوم ضرورت ورته لکه څنګه چې چودري نثار هغه د مذاکراتو په حواله باندې اکثر مخو باندې ډېر جوش نه کار وړي او ډېر زیات خوشحمس کار چې بل طرف ته خواجه آصف چې ده چې هغه وزیر دفاع دی او د هغه ټول معاملات د آرمی سره وي د هغه موقف چودري نثار د موقف نه یا د سرکاري کمیټې د موقف نه بالکل مختلف دي هغه تاسو طالبان پاکستان کی خودکش حملے کی گی اور منظم حملے کی گی طریقۂ واردات بالکل میں کروایا شاہد یا دا نور خلق دا طریق طالبان چا غد مذاکرات پا حق کی دی یا آن ریکارڈ اگا بس خبری کئی کو اگی دا ہوئی چیزا مو اس مطالب نشتا نرو دے خوبیا واضح مطلب دا دے چا طریق طالبان پا دو غد ایسو کے سمشیر دے یو دا خلق چا اگا دا غد سیز پایر مانے پابن ندی او دا حملے کئی او بلتر دا شاید اللہ شاہد بقاو چا مو پا دمونویس نینی کو دا دوارا صورت حال وی نما بخیال بانے دا نورم خطرناک
د مشال خبریالان خبری ټولنیز کلتوري او ادبی رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
اوردونکو رازو هم دغه موضوع ته چې د 13 سمودین د وسطوالو طالبانو او حکومت ترمنځ د مذاکراتو لړۍ روانه ده. په دغه اړه باندې د دواړو خواوو کمیټې جوړې شوې دي. نن د حکومتي کمیټې غونډه هم کیږي په اسلام آباد کې. په دغه اړه باندې له اسلام آباد زموږ همکار نور حال راکړي.
د داخله وزارت او کوم چې د طالبانو د کمیټې مشر دی مولانا سمیع الحق د هغې د طرفه داسې سرچینو مشال ریډیو ته ویلي دي چې کله نه هغې طالبانو جنګمندي اعلان کړې ده نو د هغې وروستو حکومت هم داسې یو منصوبه جوړه کړې ده چې کم فضايي حملې کېږي یا حدسي حملې کېږي د وسلوالو په پټځایونو باندې نو کېدی شي چې وزیر اعظم د دغې اعلان وکړي چې دغه حملې هم بندي کړي او دغه رنګ د مذاکراتي عمل چې کوم دی مخ په وړاندې لاړ شي. دا شان چونکہ سمیع الحق هغه لا په سعودي عرب کې د عمره لپاره تللی دی نو داخله وزیر د هغه سره په ټلیفون باندې خبرې اترې کړې دي او کم اعلان چې طالبانو طرف راغلی دی نو د هغه ساينه کړې ده او ورسره د راتلونکي لپاره چې څه کړنلاره ټاکل کیږي په هغه هم خبرې کړې دي. خو د دغه کړنلارې د عملي کولو لپاره او د راتلونکي د مذاکراتو د هغه لپاره د تګلارې جوړولو په غرض باندې نن د حکومتي کمیټې یو غونډه ټاکل شوې ده چې هغه به وشي چې په دغه کې به دا فیصله کیږي چې اوس کم مذاکرات 1300 راته د ځند ښکارو کدا بیا شروع کیږي نو دا سرنګ په کار دي چې دا زر تر زر خپل منطقي انجام ته ورسوري شي چې ګټه مخه تراشي بیا حکومت باندې به هم دي داسې ستریکې سره دباو وشي چې ځکه اوس پور خو دیوي حکومت په ویچ یاره باید طالبان لاول دز بندي او کی لاول جنگ بندي او کی نو اوس چون کې هغه د یوې میاشتې لپاره جنگ بندي اعلان کړی نو د رستو حکومت له سپکار دي دغه خبره اترې دغه نه غونډې ایجنډا ده او سرچینو مشال ریډیو ته ویلي چې نن به دغه غونډه کیږي په دې کې به دغه ټولو خبرو باندې غور کیږي.
د مشال رادیو د ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزه او سرکار
په پاوکم یو لس بجې
د مشال مارکا
په یوونی مبجا
د یارانو مشال
په اته منټه د پاسه 2 بجې
زما کور زما کله
په پاوکم سلور بجې
روختیا او درملنه
په اته منټه د پاسه سلور بجې
د خیبر پختونخوا حکومت د وسوال طالبانو لخوا د اوربند اعلان هرکلی کړی دی او د دغه حکومت صوبایي وزیر یوې خبري غونډې ته وینا په خو ویل دي چې دی به د حکومت او طالبانو دواړو لخوا جوړ شو کمیټو سره د خپل حکومت لخوا پوره پوره مرسته کوي. نور حال له پیښوره زموږ همکار راکړي.
پیخور افسر مس کی د خیبر پختونخوا د اطلاعات وزیر شاه فرمان خبری کانفرنس کې ویل چې رز باندې اعلان سره د امن امید پیدا شوه دی او دا چې د امن ټینګښت لپاره دا موقع د لاس ورکول نه دی پکار.
مونږه د دې خبرې نه صرف تایید کو او نه صرف مونږه خوشحال یو بلکې مونږه د طالبانو شکریا ادا کړو. دا زموږ نظریه ده چې د امن واحد د دې لارې مذاکرات دي او په مذاکراتو د لپاره په جنگ باندې کې په دز باندې کې چې کم اولیت اغي کو یقینا دا ډیرا خبر ادا مونږه د امید لرو چې دا کوم موقع د امن د پاره جوړ شوی دا به خرابي کینا.
مذاکراتي عمل کې د خیبر پختونخوا د حکومت لخوا د کومک د سرنګون په اړه د شاه فرمان وینا وا
د دې مذاکراتو چې څه زموږ ذمہ داری جوړیږي چې څه مونږ نه ډیماند کیږي کڅوک بندوبستی علاقې کې مذاکرات کیږي اغه د پاره فیسیلیټیشن او اغه د پاره پروټیکشن او اغه د پاره هر څه مونږه تیار یو. درځه هغه په الفاظو کې نشم مې خو چې سمرم په مونږ باندې ذمہ داری راځي یا سمرم مونږ کردار په دې کې ادا کولای شو چې دا دې په یو پر امن ماحول کې دي دا مذاکرات وشي نو صوبایي حکومت د څه شي نه منکار نه کوي.
یاد دی وی چې د مذاکراتي عمل مخپړوان د بوتلو لپاره د طالبان لخوا لمړی بغیر له شرطه د دزبندې حکومتي شرط او د وسلوالو په مرکزونو د پاکستانی فوج هدفي بمبارو وروسته د جمعې پر ورځ وسلوالو طالبانو د مذاکراتو بیا شروع کول لپاره د یوې میاشتې دزبندې اعلان وکړو.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غینې په سبا ډیسټریټ کې
منګر ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ
د سعودي عرب خبرونکو د انګلیزي ژبې ورسپانه عرب نیوز یو لیکنه خبره کړې ده چې په کلیکل شوې دی یو خو طالبان په پاکستان کې د اسلامي شری نظام غوښتنه کوي بل خو د قران د هغه آیاتونو خلاف کار کوي چې دی بې ګناه انسان وژنه د ټول انسانیت وژنه غني. دغه لیکنه مهم ټکی مجید بابر وړاندې کوي.
د سعودي عرب نه خبرېدونکې د انګریزي ژبې ورسپانه عرب نیوز پاکستان له د عقل ګولې چول په کار دي د سرخط لاندې یو مقاله کې لیکي چې کده دوه مخه او د دروغو نوبل جایزه ورکړل کېده شو نو پاکستانی طالبانو به دغه جایزه ضرور ګټلې و. یو خو طالبان وای چې تر کومه په پاکستان کې موجوده سیاسي او قانوني نظام روان وي او اسلامي شری نظام نوي عملی شوه نو په دغه هیواد کې امن نشي راتله، او بل خو په خپل د اسلام او قران د تعلیماتو پر ضد کار کوي او د پولیو پر د ساس کور کون کو رضاکارو باندې حمله کوي او وجنی. ورسپانه مخ کی په دې مقاله کې د قران پاک د هغه آیت حواله ورکوي چې په کراغلي دي چې چا هم یو بی ګنا انسان ووجلو نو ټول انسانيت ووجلو او کده یو انسان ژوند یې بچکو نو ټول انسانيت بچکو. دا آیت د هغه اسلامي شری نظام بنیادی جز دی چې پاکستانی طالبان یې غوښتنه کوي او په دغه هیواد کې عملی کول غواړي. ورسپانه دې ته وی چې د تیر خالی په ورس په خیبر قبایلی سیمه کې د پولیو د ساس کور کون کو د ډلو په حفاظت مامور د دولسو امنیتی سرتیرو وجنه فاصل کې مونږ ته د جاهلیت د زمانه یاد تازه کوي. ورسپانه لیکي چې قبایلی ولست دا باور ورکول چې د پولیو پر ضد د ساس کو ورکولو تر شا د استخباراتو راغونډولو هیڅ پروژه نه روانه او په دې لړ کې د ډاکټر شکیل پردی رول لوبول د هغه یو ذاتی عمل وو. د موجوده حکومت ذمہواری جوړیږي خو حکومت دغه کمپاین ځکه هم شکمن کړی دی چې د غیر دولتي ادارو او د سکولونو د استادانو په مرسته چلوي چې له وجې دغه غریب استادان وخت په وخت وجل کیږي. ورسپانه لیکي چې اوس د هغو استخباراتي ادارو ذمہواری جوړیږي چې د پاکستانی ولس د ذهنونو نه د پولیو پر ضد د کمپاین په اړه چې کومې بدګمانۍ دي د هغې په ختمولو کې خپلې مالی او اخلاقی مرستې وکاروي. د ورځپاڼې په خبره چې څنګه پاکستان د ټولې نړۍ سره د ترهګرۍ پر ضد په کلکه ولاړ دی، نو داسې نړیوالو قوتونو له اوس پکار دي چې په دغه هیواد کې د پولیو د ناروغۍ پر ضد ودرېږي، هله به د پاکستان راتلونکی کل د معذورۍ نه بچ شي.
دا مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یویشت او شارټ ویو یا لنډو څپو دولس زره یو سلو دیرش پنځلس زره درې سوه شپېته پنځلس زره اووه سوه څلوېښت او په پنځلس زره درې سوه شل صافي اورېدلی شئ.
د پېښور ښار ګیر چاپېره کلیوالو سیمو کې تیرې سمودې نه د امنیت وزرې خرابه ده. هلته وخت په وخت د تشدد پېښې رامنځته کېږي او د وسلوالو فعالیتونه هم ډېر دي. د دې تشدد لړۍ بنیادی وجه څه ده؟ دغه پوښتنې ځواب د پرا ورځ مون همکار مجید بابر راپور.
د پېښور ښار نه جنوبي خوا ته په کوهاټ روډ د بډبیری سیمې نه تر نیمې قبایلي سیمې کوهاټ د کوی سنخیلو سیمې پورې د اوولسو کیلومترو په اوږده ساحه کې د تیرسو کلونو راهیسې د نور خیبر پښتونخوا په پرتله تر ټولو زیاتې د تشدد پېښې رامنځته شوې دي. دا چې په یادو سیمو کې د وسلوالو د زیات فعالیتونو او د ولسي وګړو تر څنګ په امنیتي سرتیرو د بریدونو د تسلسل بنیادي وجه څه ده؟ د پېښور د پولیسو مشر اعجاز احمد په دې اړه وایي.
یو عجیب شان سنگم دے دا ایف آر کوہاٹ ایف آر پشاور اور دا خیبر ایجنسی دا کم ایریا چې دا شیخانو نوالے متنے پورے دا ایریا مکمل روڈ دے اور دا روڈ یو سائڈ ٹرائبل ایریا دا خیبر ایجنسی کی راضی فرنٹیئر روڈ ہوتوئی اور بل سائڈ سکندے سیٹل ایریا کی راضی بے سیٹل ایریا کی چدا کم زین دی دلکی اگر چی اس منگ دے پولیس سے تقریباً دیا 17 کلومیٹر روڈ سے پر بانے دے پولیس اور دا فرنٹیئر کور اور ایس سی مشترکہ شپگو چوکی قائم شوی خو بیا هم دو دری کلومیٹر لارا کی خوڑو ندی دا سیریا
خدا دی دی دا امن لخکر مشر آصف خان وائی چی پیاد دا سیما کی دا تشدد دا لڑائی پا کال 2001 کی هغه وخت پیل شو کله چې د یادی سیمې د سوریزو کلینا د لشکر اسلام وسلوالې ډلې وسلوالو د یو احمدی ډاکټر او د هغه د زوی د تختولو هڅه کوله، خو ځای خلکو دغه هڅه شنډه کړه او هغه وسلوالې ووجل.
دا جی راغلی و دنده کې یو ډاکټر و کاجانې ډېر مشهور ډاکټر دی، یو منصور نامه ده او پلان منظور نامه ده، هغې په شرا لایو چې ټول وه په دې چې ونه نه و چې خو غریب باره کاجانې خلک هغې نه سړی روسیت کړی چې روسیت کړی ګټه پورا رسېدلی دي هغوی ته تربوز هغې په دې کې ناستو هغه را پاڅېدلې هډه دې کړې هډه دې کړې سړی لګېدلې مړ شوی دی خوایي خپل مړ بیا ځان سره را خو هې وړو ټوپک ته نه پاتې شو هغه ټوپک ته نه ډاکټر صاحب دې صاحب کوم د کلي بیا موږ ناظم صاحب لاړو په هغه په دې کې کې ناستو وزر چې څوک کوم چې تر شي بیا موږ ټلیفون نه وکړي چې دې ښه کاجانې دې په سر ورو مو دې کاجانې دې کوم مسلمان دې کار کوو دې خو لکه چې په پاکستان کې سیږي کنه زموږ په کلي وطن کې موږ ته پوس کو دې په مو باندې ټکو کوو دوه ګاډو کې راځي هغه کې لس کسان موږ وښته کنه نو دا چې څه رښتوا دی نه
د پېښور د پولیسو مشر اجاز احمد وایي چې تر دا مهال په یادو سیمو کې د دوی د پولیسو یو شمېر اعلی افسران او ګڼ شمېر سرتیري وژل شوي دي. خو پوښتنه دا ده چې په یادو سیمو کې د نو درېدونکو ناکرارۍ بنیادي وجه څه ده؟ آیا ولسي خلک د حکومت مرسته نه کوي، استخبارات کمزوري دي او کنه بل څه وجه ده؟ اجاز احمد په دې اړه دا نظر لري.
دا یو مکسچر دی، زمونږ پرېزنس ډېر زیات دی خو دا سیمه ډېره زیاته خورا ده، داسې وړا ایریا نه ده، شیخان نوالا شمشتو کیمپ پوری او داسې ارمړو پوری دا ایریا جوړیږي او بیا متنه جوړیږي، متنو نه مخکې ارباب ټاپو دا غزنا ادیبی او مخکې حمیدی مشت او دا د سربند پوری او رینګ روډ پوری را دار رسید. دلته د پولیس پریزنس هم شته، د آرمی پریزنس هم شته، د فرنټیر کور پریزنس هم شته. خو ستاسو خبره صحیح ده، لوکل خلک انفارمیشن نه ورکوي، نه د پولیس یا د آرمی دومره افیکټیو انفارمیشن کلیکشن سیستم شته.
امن لخکر مشر آصف خان وایي چې د منګل باغ وسلواله ډله د دوی نیخ په نیغه دښمنه ډله ده او د نورو وسلوالو ډلو سره د دوی هیڅ تاوتریخوالی نشته. آصف خان زیاتوي چې د یادو کلو ټول ولس دوی سره په دې وسلواله مبارزه کې مرسته کوي او امن ته لیواله دي.
د یارانو مشال د لیکوالو، شاعرانو، خبریالانو، هنرمندانو، لوبغاړو او فلمی ستورو سره
د هارون باچا
او نجیب عامر ژوندے بندار
د هر گل پورس په 2 بجو
او د هر جمعه پر ورځ په 4:30 بجو
د
دیارانو مشال
اور دن کو مشال ردوگی کتا سوال زمنگا خبرونه د انټرنیټ دلاره ووره وګوره نو تاسو مشال ریډیو ډاٹ کام باندې زم خبرونه اوریدلم شه کتل هم شه تاسو مون تخپل مشورې مر لګید شه مون بحث کو کستا سو د مشورو پرانا کی خپل پروګرامونو ل ترتیب ورکو په پښتونخوا کې د غرمې دولستمې بجې شوې دي نو راځي چې د بوریوال کاکړنا د دیو مهم خبرونه وو
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې دوه ځانمرګ بریدونه رښتره یولس کسان وژل دي. د اسلام آباد د پولیسو مشر له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې دا پیښه نن سهار د اسلام آباد په اف 8 مرکز کې په کچرو کې رامنځته شوې ده. د پولیسو چارواکي وایي چې برید کوونکو د ججانو او وکیلانو چمبر ته روان وو خو د پولیسو لخوا د درولو پر مهال ځانونه والوزول. د پاکستان حکومت وایي دوی د وسلوالو طالبانو لخوا د یوې میاشتې لپاره د ډزبندۍ اعلانولو په ځواب کې د هغوی پر ضد هوایي بریدونه ځنډوي. دا اعلان د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان د یک شنبې په ورځ په یو بیان کې کړی. افغان چارواکي وایي د هیواد په جنوب کې یوې چاودنې د ماشومانو او میرمنو په ګډون لږتر لږه 14 تنه وژلي دي. چارواکي وایي چې دا پیښه د یک شنبې په ورځ هغه مهال رامنځته شوه چې طالبانو په یو موټر کې وسله اچوله او هغه وچاوده. د افغانستان د ننګرهار چارواکو په خلای کړی دی چې د دې ولایت شاوخوا شل تنه اوسیدونکي اوس هم د وسلوالو مخالفینو په ولکه کې دي. د ننګرهار د والی ویاند احمد ضیا عبدالزی بیگا مشال ریډیو ته وویل چې وسلوالو کسانو څو ورځې وړاندې د ګوشتي او لالپوري ولسوالۍ نږدې 40 تنه تښتولي وو. د نیټو مشر اندری فوګ راسموسین پر روز رخ کړی دی چې له یوکرين څخه خپل ځواکونه وباسي او د دې هیواد په نورو برخو کې لاسوهنی څخه ډډه وکړي. اندری فوګ راسموسین دا څرګندونه د یک شنبه په ورځ له هغه وروسته وکړي چې په برسل کې د نیټو د غړو اتیوشت هیوادونو له سفیرانو سره تر بیړنۍ غونډې وروسته له خبریالانو سره خبرې کولې.
مهم خبرونه مو اوریدو اردوونکو سردو اسلام آباد ته چرته زمو همکار ځنی پاکستانی مطبوعات کتلې دي او تاسو ته ترې مهمه برخه وړاندې کړي.
ایکسپریس ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې تحریک طالبان پاکستان ترجمان شاهد الله شاهد په خپل یو بیان کې ویلي دي چې تحریک طالبان پاکستان د عالمانو په اپیل طالبانو کمیټې احترام اسلام او د ملک د خ مفادو لپاره د یوې میاشتې لپاره د جنگبندۍ اعلان کوي. اداري لیکي چې طالبانو لخوا جنگبندۍ اعلان خوشاین دي او موجوده حالاتو پر رڼا کې دا امید پیدا کېدی شي چې حکومت او طالبانو کمیټې ترمنځ مذاکرات چې کوم ځنډ ښکار شوی وي نو هغه مذاکراتي عمل به اوس مثبت طرف ته پیشرفت وکړي. اداری لیکي کې طالبانو 13 میاشت جنگ بندي اعلان کړي وي نو د په مذاکراتو ډېر ښه اثرات پریوتې وي او تر دې د مو مذاکراتو کې ډېر مثبت پیشرفت شوی وي خو به هر حال اوس په کار ده چې خن نیت سره مذاکرات مخ په وړاندې بوتللی شي. اداری په اخیره کې لیکي چې 13 خیالي پورس په جمرود کې د پولیو پټیمونو پر لپسې درې بمی حملو کې د خاصدار او لیویز 12 اهلکارو په شمول 14 کسان مړ شول او تر دې دمه د پیښو ذمہواري چا نه ده قبول کړي. که داسې قسمه باقی پر راتلونکي کې هم مخته کیږي نو امکان شته چې یو ځل بیا مذاکرات د ځنډ ښکار شي. نو تحریک طالبان پاکستان لپکار دي چې د ښه نیت او سنجیدګۍ مظاهره وکړي او داسې ګروپونو نشاندهي کې حکومت سره مرسته وکړي چې حمله کوي او نه غواړي چې مذاکرات مخ په وړاندې لاړ شي. چې حکومت د داسې ګروپونو په ضد سخته کاروایی وکړي او ملک کې امن او امان صورتحال ښه کړي. آج رسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکلي دا او وایي چې طالبانو د اعلان وروسته د وفاقي حکومت لخوا هم مثبت جواب راتلل پکار دي او د حقیقت نه څوک انکار نشي کولای چې د امن او امان صورتحال د ټولو زیات خیبر پښتونخوا صوبه متاثره کړي ده. اداري لیکي چې ملک کې امن راوستلو لپاره دوه خوونه د ښه نیت سره کوششونه وکړي شي نو په یو میاشت کې معاملات ښه کېدای شي. جنگ ورسپانه په خپل اداري کلی کې چې د انسداد ترهګری عدالت کنکورد جج مشتاق احمد لغاری د خبریال ولی محمد بابر د وجنې مقدمه فیصله په اورولو څلور ملزمانو ته د عمر قید او یو لک روپۍ جرمانه او دوه ملزمانو ته د مرګ سزا ورکړه. ادارې لیکي چې ملک کې وړاندې هم خبریالان وجلې شوې دي خو قاتلانو ته کله هم سزا نه ده ورکړې شوې. خو ولی بابر قاتلانو ته سزا ورکول د مطبوعاتو یو لویه کامیابی ده.
دسمه حالات او د نړۍ مطبوعات
نیویارک ٹائمز اوسپانه لیکي پاکستان حکومت د طالبانو لخوا د میشتنی اوربن هرکلی کړی او داسې اشاره یې ورکړي چې کېدای شي د سولې او درېدلې خبرې بیا شروع شي. د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې تیره میاشت شروع شوې وې چې بیا ډېرې زر ودرېدلې. له دې وړاندې طالبانو دا شرط ایښودی و که چېرې د حکومت په تحویل کې د دوی ښځې ماشومان او مشران خوشې کړل شي نو دوی به جنګبندي وکړي. که څه هم پوځ ویلي دی چې د دوی په قید کې د طالبانو د کورنۍ غړي نشته، خو یو حکومتي مرکچي د نوم نه ښودلو په شرط ویلي دی چې حکومت طالبانو ته باور ورکړي چې دوی به د انساني بنیادونو پر اساس هغه څوک خوشې کړي چې په وسلوال بریدونو کې ککړ نه وي. شمالي وزیرستان چې د طالبانو پټنځایونه لري، پکې د پوځي عملیاتو شروع کېدو ګنګسیانې مخ په زیاتېدو دي. پاکستانی کارپوهان پر دې عقیده دي چې د طالبانو لخوا د جنګبندۍ د اعلان هدف تر ډېر حده د پوځي اپریشن ځنډول دي. دفاعي کارپوه طلعت مسعود وای د پوځ لخوا د چنیزو عملیاتو له کبله طالبان تر فشار لاندې راغلي. نوموړی وایي د حقانی نیټورک او حافظ ګلبادر ډلې طالبانو به ضرور په پاکستانی طالبانو زور راوړی وي چې د دوی لپاره مسلې پیدا کوي. حقانی ډله چې په افغانستان او پاکستان دواړو هیوادونو کې فعاله ده، په افغانستان کې په امریکایي ځواکونو بریدونه کوي. بلخوا د الجزیره په ویبپاڼه یوه مقاله کې راغلي د امریکایي ولسمشر باراک اوباما د دې اعلان ډېرې ګټې دي چې وایي امریکا په بشپړه توګه له افغانستان د ټول سلاساتي ځواک د ویستلو پلان لري. دا اعلان ښایي چې امریکا د برتانیا او پخواني شوروي اتحاد په څیر قبضهګر یا سمراجي قوت نه دی، ځکه چې وروستیو دواړو هیوادونو په تیر وختونو کې په افغانستان قبضه کړې وه. له دې سره به هغه بیانیه چې ګینې امریکا په دې هیواد قبضه کړې کمزوري شي، دا بیانیه طالبان او نورې ډلې په افغانانو کې د خپل ملاتړ ترلاسه کولو لپاره کاروي. دویمه دا چې له دې بیان سره نه یوازې په افغان ولسمشر دا فشار راځي چې د خپلې حکومتي مودې پوره کولو وړاندې له امریکا سره یو تړون وکړي، بلکې دا هم چې نوموړی د کابل او امریکا ترمنځ په دوه اړخیز امنیتي او دفاعي تړون خبرې وکړي. له دې تړون سره به دا وشي چې امریکایي ځواکونو ته به د افغانستان له عدالتي نظام څخه استثنا ترلاسه شي. په افغانستان کې هغه صدارتي کاندیدان چې د امنیتي او دفاعي تړون ملاتړ کوي په ښه توګه د افغانانو د خواهشاتو نمایندګي کوي. د اوباما د یاد اعلان بله ګټه دا ده چې امریکا ته به په دغه سیمه کې د خپلو ګټو د خوندي کولو لپاره د نورو لارو لټولو لپاره کافي وخت په لاس ورشي. په مقاله کې راغلي دي که چیرې امریکا او نور اتحادیان یې له افغانستان خپل پوځونه په بشپړه توګه نه وباسي، نو بیا به هم امریکا او اتحادیانو لره یې په کار وي چې افغانستان ته هغه بهرنۍ مرستې ورسوي چې کابل پرې تکیه کوي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
په پاکستان کې د ورکرل شو بلوچستان د مندلو په هدف د دوی خپل خپلوان د یو لانګ مرچ په ترس کې لکراچي نه اسلام آباد ته رسیدلي. د دغه لارون مشر عبدالقادر بلوچ ویلي دی په اسلام آباد کې دغه لارون مشر ماما عبدالقادر بلوچ په اسلام آباد کې وی خبری کانفرنس ته د وینا په وخت ویلي چې خپلې غوښتنې بعد د ملګرو ملتونو د چارواکو مخې تک دي. د لیکنې مهم ټکی د هارون بچانو
د ډان ورځپاڼې په لیکنه کې راغلي د روکړل شو بلوڅانو خپل خپلوان ورسته له دې چې د مندلو په لړ کې د پاکستاني دارو لخوا نهیلي شول د ملګرو ملتونو مرستو ته سترګې په لار دي. ماما عبدالقادر بلوچ د تری تم کړل شو بلوڅانو د رشتہ دارانو له کوټې تر اسلام آباد د لانګ مارچ مشري کوله. د شنبه پر ورځ په اسلام آباد کې یو خبري کانفرنس ته وویل چې د پاکستان له پارلیمان، سپریم کورټ او نورو دولتي ادارو څخه د خپلو کسانو د مندلو په لړ کې د مرستو تمه نه لري. د نوموړي په مشرۍ د لانګ مارچ ګډونوالو چې څوارلس سړي، نه ښځې او درې ماشومان پکې شامل وو، له کوټې خپل لاریون د تیر کال اکتوبر میاشت په 20مه نیټه پیل کړی وو. د لانګ مارچ لومړی پړاو چې 1.5 کیلومتر جوړېدو، ګډونوالي له کوټې کراچۍ ښار ته د نومبر په 23مه نیټه ورسېدلو، بیا له هغه ځایه یې د اسلام آباد پر لور پلی تک په دسمبر میاشت کې پیل کړ. شپېته کلن ماما عبدالقادر بلوچ خبری غونډې ته وویل 3000 کیلومتر پلی سفر کول اسانه کار نه و، خو زموږ ملګرو هوډ کړی و چې اسلام آباد ته ځانونه رسوي او خپلې غوښتنې به د ملګرو ملتونو د چارواکو مخې تک دي. نوموړي دعوا وکړه چې هم د ملګرو ملتونو چارواکو ترې غوښتي ول چې په اسلام آباد کې له هغوی سره وویني. ماما عبدالقادر بلوچ په خپلو خبرو کې د پاکستان پر استخباراتي دارو تور پورې کړل چې د لانګ مارچ پر مهال دوی ته اختارونه ورکړي دي. د زیات کړه چې په رینالا خرد سیمه کې یو ټرک پر لاریون کوونکو ورخوت چې د دوی دوه تنه ملګري یې ټپي کړل. دغه راز په ګوجرانواله ښار کې پولیسو دوی ودرول او ورته وویل چې خپل لاریون پای ته ورسوي. ماما عبدالقادر بلوچ د اسلام آباد خبری غونډې ته وویل د بلوچستان د راتلونکي په اړه پریکړه شوې ده او دا چې زر به خلک ترې خبر شي. د زیات کړه د ورکړل شو بلوچانو د برخلیک په اړه پریکړه به هم په راتلونکو دوه میاشتو کې وشي.
د افغانستان د شننکو شبکې افغان انالیست نتورک د افغانستان د هوایي ځواک پر فعالیت یو مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې پر دې بحث شوی دی چې د افغانستان هوایي ځواک ته به له 2014 کال وروسته د څه ډول جازونو ضرورت وي. زموږ همکار بوروال ککړ د دغه مقاله مهم ټکي وړاندې کوي.
د افغانستان د شننکو شبکې د ریپورت په فایل کې لیکل دي چې د افغان ځواکونو روزنه امریکایي ځواکونو کړې ده او هغوی زیاتره تکیه پر هوایي ځواک کوله. د ریپورت په لیکنه له امریکایي ځواکونو څخه د عادت افغان ځواکونو ته هم انتقال شوی دی او هوایي ځواک رښتیا هم د یاغیانو پر ضد له دوی سره ډیره مرسته کړې ده. ریپورت لیکي په 2014 کال کې بد نړیوالو ځواکونو هوایي ځواک د مرستې لکمېدو سره افغان ځواکونو ته په هغو سیمو کې مشکلات ورپېښ وي چیرې چې وسلوال یاغیان کوي دي. امریکا د 2014 کال په نومبر کې د روس له یو کمپنۍ څخه د افغان ځواکونو لپاره د هلیکاپټر اخیستلو پلان د امریکایي چارواکو د دې اندیښنو له کبله پریښود چې شاید دا کمپنۍ د شام له حکومت سره اړیکې لري، کوم چې د امریکا لپاره یو حساسه سیاسي مسله ده. ریپورت لیکي که څه هم د دې هلیکاپټرو خاص دنده د جګړې په ډګر کې پوځیانو ته وسایل رسول دي، نو په جګړه کې د جنگي الوتکو په توګه هم کار ورڅخه اخیستل کېدای سي. د ریپورت په لیکنه د دې هلیکاپټرو په خاصه توګه پر دوو موکو ډیر ضرورت وي، یو دا چې د جګړې له ډګره مړي او ټپیان وباسي او دویم دا چې د عملیاتو ځانګړي ځواکونه د جګړې ډګر ته ورسوي. ریپورت لیکي په روان کال کې د نړیوالو ځواکونو لخوا له افغان ځواکونو سره د مرستو د کمیدو معنی دا ده چې افغان ځواکونه به یو قوي او اغیزمن هوایي ځواک ته اړتیا لري. د افغانستان هوایی ځواک د 2014 کال له اپریل تر سپتمبر د افغان ملی اردو په بریاو کې ډیر لوی رول لوبولی دی. ریپورت زیاتوي د افغانستان هوایی ځواک به د جهازونو او روزل سوو پالیټانو د کمی له کبله په دې کې له چیلنج سره مخامخ وي چې د عملیاتو پر مهال د افغان ملی اردو مرسته وکړي. ریپورت وړاندیز کوي چې افغان هوایی ځواک ته تر ټولو ښه د روس جوړې د M-19 په نامه هلیکاپټرې دي، له کوم سره چې افغان ځواکونه بلد هم دي. د ریپورت په لیکنه دا هلیکاپټرې په داسې غرنیو سیمو کې د فعالیت جوګه دي چیرې چې عموما د هلیکاپټرو ډېر اړتیا وي. افغان ځواکونه چې کومې هلیکاپټرې او جنگي جهازونه لري هغه به په راتلونکو څو کلونو کې ټول بدلوي او پر ځای د ریپورت په لیکنه تر ټولو غوره لاره د همدې روسي هلیکاپټرو اخیستل دي.
د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
د ایران او پاکستان ترمنز د ګیس پایپ لاین په داسې وخت کې ځان ښکار دی چې پاکستان د انرژي له سختو مشکلاتو سره مخ دی. پاکستانی چارواکي وایي چې دوی پر دې پروژه له دې کبله کار نشي پیلولی چې د امریکا لخوا پر ایران بندیزونه دي. په دغه اړه د بوروال کاکړ راپور ته غوږ دو.
د ګیس د پایپ لاین به له ایران، بلوچستان او له هغه ځایه پنجاب صوبې ته غځول کیږي چې په پاکستان کې به ټول اوږدوالی شاوخوا 1000 کیلومتره وي. دا پایپ به د بلوچستان د خوزدار او سیوی په ګډون له هغو سیمو څخه تیریږي چیرې چې اوس هم د ګیس پر پایپونو او د بجلی پر ستنو بریدونه کیږي. د بلوچستان د کورنۍ چارو سیکرټري اسد ګیلانی وای که څه هم تر اوسه د دې پروژې د پیلېدو او یا نه پیلېدو پخلی نه دی سوی، خو د ده په وینا دوی به د خوندي ساتلو لپاره خپله پوره هڅه وکړي. له اسد ګیلانی څخه مې وپوښتل چې د ګیس د شاوخوا 50 انچ لوی پایپ به د بلوچستان په کومو سیمو کې زیات له خطر سره مخامخ وي. هغه وویل
په کومو سیمو کې چې د ځمکې په سر وي نو هلته به یې د امنیت زیاتې ساتنې ته ضرورت وي، او په کومو سیمو کې چې په مځکه کې دننه وي نو هلته به خطر کم وي. خو موږ به د دې پایپ لاین د خوندي ساتلو لپاره خپل ټول وسایل په کار راولو.
له پاکستانه د بیلتون غوښتونکو ټولو بلوڅو وسلوالو ډلو د اتحادیې مشر ډاکټر الله نظر بلوڅ وایي دوی هیڅ داسې پروژې ته اجازه نه ورکوي کوم چې د ده په وینا د بلوڅو لس د خوشي پر ضد وي. هغه وویل
موږ پخوا هم دا خبره څرګنده کړې ده چې له ګوادر سره نږدې تیریدونکی د ګیس دا پایپ دی او که ګوادر بندرګاه پروژه. بلوچ قام به د خپلې خوښي او منشا خلاف نه یوې سرمایه کاری ته اجازه ورکړي او نه به هم کوم پایپ لاین تیریدو ته پرېږدي.
له پاکستانه د بلوچستان د بیلیدو پلوی بلوچ سیاستوال نوابزاده هربیار مری مشال ریډیو ته وویل چې دوی د دې پروژې ځکه خلاف دي چې د بلوچ ولس له رضا پرته ترسره کیږي. هغه زیاته کړه،
بلوچستان کا اور فائدہ تو کیا ہے، وہاں پہ صرف تباہی ہے.
لدے سخا بلوچستان تا گٹا نہ دا بلکہ تباہی دا. مزدوران ل بہر راولی چ مالکان یہ جوڑی گی ہگا بہر ندی، چ فیصلے کبھی ہگا بہر ندی، او چ کم آمدن دے ہگا ہم بہر نیوڑی. یواز یو سو پاکستان پلو دی ہگوی د بلوچستان لپارا نہ بلکہ د خپل ځان لپارا فکر کوي.
ان کے مفادات کے لیے سوچتے ہی نہیں ہے لوگ.
د نوابزاده ابراهیم داغ بوکټی په مشرۍ کې د فعال بلوچ بلتون غشتونکي بلوچستان ریپبلیکن ګوند ویاند شیر محمد بوکټی له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی به په بلوچستان کې د تیریدونکي د ګیس پایپ لاین پر ضد ولس راپاروي. شیر محمد بوکټی وویل،
پاکستان ایران کی گیس پائپ لائن ہے، اس پہ بیئر
بلوچستان ریپبلیکن گوند پاکستان اور ایران ترمنس د گیس پائپ لائن پر کلک غند نہ کوي. زمک گون با بلوچ اولس پدی خبروی چې دا د دوی د تباہی یو بلا دوسیه ده، او موږ به هڅه کوو چې بلوچ اولس پدی په حقړو چې دا پروژه به هم د دوی فرضت استعمالیږي.
د اقتصادي چارو کارپو اکرام هوتی وای د ایران او پاکستان ترمنځ به د گیس د دی پایپ لاین او هغو پایپونو کې ډیر فرق وي کوم چې اوس په بلوچستان کې پنه شکیږي. اکرام هوتی په دې اړه زیاته کړه،
یو بلاسٹ شو نو د دې مطلب دا چې دوه ورځې خو به گیس بندي کډیر زر هم غي مرمت کوي نو دوه ورځې خو بلګي یو مرمت نقصان دی او کم گیس دلته کې ضایع شو هغه نقصان دی. دویم چې کم گیس روانه رسېدو او هغه باندې چې کم کارونه کیږي صنعتي یا کمرشل نو هغه کې نقصان نه زیاد درې قسمه نقصان دی. زیاد درې قسمه نقصان تخمینه هغه وخت لګي چې څومره ټایم دا بند وي، نو که هغه زر ته زر دوباره بهر کی نو نقصان به په کروڑونو کې وي روپو کې، او کنا زیات وخت ولګي نو د اربونو روپو نقصان کېږي.
د اسلام آباد پالیسی ریسرچ سنټر له رپورت سره سم دا پروژه باید د 2015 کال ترمنځ پورې پای ته ورسیږي، پر کوم چې به شاوخوا اونیم ارب ډالر لګښت راځي. د رپورت په لیکنه که مکمل سنو، ایران به د دې پایپ لاین لارې هر ورځ پاکستان ته 1.5 میلیونه کیوبیک میټر ګیس ورکوي.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبک
د پاکستان په کراچۍ ښار کې د وژل شوی خبریال ولی خان بابر د وژنې په کیس کې څلور ملزمانو ته سزا ورول شوې ده. د ولی خان بابر کورنۍ او د خبریالانو بیلابیلو تنظیمونو د عدالت لخوا دغه پریکړې ستاینه کړې ده. له کراچۍ نه زموږ همکار نور حال راکړي.
په کراچۍ کې درې کاله مخکې د وژل شوي خبریال ولی خان بابر کورنۍ د محکمې په هغې پریکړه د اطمینان څرګندونه کړې چې په ترڅ کې یې د ولی خان بابر وژونکو ته سزاګانې اورول شوي دي. د ولی خان بابر ورور مرتضی بابر نن سهار له مشال رډیو سره په خبرو کې ویلي د ده د ورور د وژنې کیس درې کاله په محکمو کې وځنډېد، خو بیا هم دوی د محکمې په اوسنۍ پریکړه خوښ دي.
کم حالات دی دی کراچی خار او خصوصا دی لپختنو سر جکرمینیشن دا اگر پاولا سر خوزت دیر حد مطمئن اما که دام دیر لوی تار دی شپک برا پختانا سا دی اگر کی تارگیٹ کلین کی امر دی شهیدان دی خوب او کترو سپو نا دیو کاتل نیول شد نا دیو کیس تا او دا وایت کیس دی چی پدی کی سا او ردن او سوا او
مرتضی بابر زیات کړه دوا سزا شوی ملزمان لا هم مفروران دي او د هغوی تر نیولو بعد دوی خپل هلو زلو ته دوام وربخي. یاد دی وی د سینسوبې په کنکوټ ضلعه کې د ترهګرۍ ضد محکمې پرون د شنبه په ورځ د خبریال ولی خان بابر د وژنې په کیس کې دوا اشتهاري ملزمانو فیصل او کامران ته د مرګ سزا او طاهر نوید شاروخ محمد علي رضوي او فیصل محمود ته د ټول عمر بند سزا اورولې ده. بلې خواته د پاکستان او نړۍ خبریالانو او د دوی اتحادیو هم د ولی خان بابر وجونکو ته د اورول شوی سزا د پریکړې هرکلی کړی. په پاکستان کې د خبریالانو د اتحادیې پی ایف یو جی پخوانی مشر مزر عباس مشال رډیو ته ویلي، په پاکستان کې په تیرو 15 کلونو کې په لسګونو خبریالان وژل شوي او په دوی کې په لومړي ځل د ولی خان بابر وجونکو ته سزا اورول شوي او دا د ستاینې وړ ګام دی. دی وایي اوس موږ ټولو خبریالانو له پکار دي چې په دې موضوع بحثونه وکړو چې کوم هغه عوامل وو چې پر بنسټ یې ولی خان بابر ووژل شو او د دې وژونکو تر شا کوم سوچ دی چې خبریالان رښتیا ویلو ته نه پرېږدي. ولی خان بابر د 2011 کال د جنوري په میاش کې د کراچي په لخت آباد سیمه کې هغه وخت وجل شو چې له دفتر کوړه په لار وو. نوموړی د بلوچستان د پښتون میشتي ضلع جوب استوګن وو. نوموړی په کراچي کې د پاکستانی ټي وي چینل جیو نیوز سره د خبريال په توګه کار کولو. د ولی خان بابر د کیس د اوریدنې په دریو کلونو کې د دغه مقدمه سره اړوند شپږ نور کسان د نامعلومه وسلوالو لخوا وخت په وخت په کراچي کې وجل شوي، چې پکې پولیس سرتیری، د دغه کیس وکیل او عیني ګواهان شامل دي. د دې ترڅنګ د ولی خان بابر کورنۍ هم د ځینې ګواښونو له امله کډه شوې. په دغه کیس کې نومول شوی مرکزي ملزم لیاقت هم تیر کال د پولیسو سره په مبینه مقابله کې په کراچۍ کې وجل شوی وو. د دې پیښو وروسته سند حکومت د ولی خان بابر د وجنې کیس له کراچۍ څخه د داخلي سند کنکوټ سیمې ته منتقل کړو.
د ننګرهار د کار او ټولنیزو چارو ریاست د اسلامیک ریلیف خیریه موسسې په مرسته د خو کور روزنتون په حویلۍ کې د کمپیوټر لیبارټری او 2000 تنه یتیمانو ماشومانو ته د میاشتې نقد مرستو د پروژې پرانسته کړې ده. په دغه اړه نور حال زموږ همکار راکوي.
د ننګرهار د کار ټولنیزو چارو معلولینو او شهیدانو ریاست د اسلامیک ریلیف خیریه موسسې په مرسته د اتوار په ورځ په جلال آباد ښار کې د دوو بنسټیزو پروژو پرانسته وکړه او د یتیمو ماشومانو لپاره یې د لیلیې د ودانۍ د بنسټ ډبره کېښودله. د دغو بنسټیزو پروژو د پرانستې پر مهال د ننګرهار د کار او ټولنیزو چارو ریاست مشر عبدالحکیم شیرزاد خبریالانو ته وویل:
مونږه دوه ابتتاوي لرو چې یو د ماشومانو د نغدي حمایې پروګرام دی، چې په دې پروګرام کې به 2000 یتیم ماشومان چې هغه هیڅ نوه مرستې څخه برخمن شوي نه دي هغه په دې پروګرام کې شاملېږي او هر میاشت ورته نه شیرو دی د پاکاونټ کې اچول کیږي. مونږه د یو کمپیوټر لیب افتتاح لرو چې د 25000 ډالرو په ارزښت جوړ شوی دی. خو مجهز کمپیوټر لیب دی او دا به د دې خو کور دی یتیم ماشومانو شوی به یې استفاده کوي. د دوه پولیس ساختمان د بنیاد تیګه بګدو او د سل نفره د لیلی ماشومانو د ظرفیت بلري.
د یادو پروژو د پرانستې په مراسمو کې د افغانستان د کار ټولنیزو چارو معلولینو او شهیدانو وزیر امینی افضلی هم برخه اخیستې وه. نوموړي په خپلو خبرو کې د یتیمو ماشومانو په کورنیو غږ وکړ چې له ماشومانو سره مرسته شوي پیسې دې د هغوی په تعلیم باندې ولګول شي.
هزینه که برای 2000
دغه مرستې چې 2000 تنو ماشومانو ته په تدریجي ډول ورکول کیږي، نن موږ 200 تنو ته په کې بانکي شمیرې پرانیزو چې په هر میاشت کې به د دوی بانکي حساب ته 90 یورو لیږل کیږي تر څو وتوانېږي چې خپل ماشومان ښوونځي ته ولیږي او د سړک د غاړو او درندو کارونو څخه یې وژغوري او هم یې کورنۍ د هغوی د تغذیې لپاره وکاروي. یو کونډه میرمن وای:
زه بیبی هاجره د اسلامیک خیریه موسسې څخه یو نړۍ مننه. موږ ته دومره زمینه برابره کړې ده چې زه خپل زوی مکتب ته لیږم او دا اوس چې ورسره کومه مرسته کیږي دا به هم زه خپل اولاد په تعلیم باندې مصرفوم.
او یو تن زده کوونکی خوشاله و چې د روزنتون د ننه ورته د کمپیوټر د زده کړې اسانتیاوې برابرې شوې دي.
زما نوم فیاض دی، یو تن د خو روزنتون د لیسې زده کوونکی یم. ډېر خوشاله ستو چې د کمپیوټر لیپنګ ته پرانستل شوی دی او موږ په وړیا توګه باندې کولای شو چې استفاده ورنکو.
د کار او ټولنیزو چارو ریاست چارواکي وایي په ننګرهار کې لس بابر روزنتونونه فعال دي چې 2500 تنه یتیم ماشومان پکې په زده کړو بوخت دي چې 1400 تنو ماشومانو ته یې د لیلیې امکانات له پخوانه برابر شوي او په نوي جوړېدونکي ودانۍ کې به 100 تنه نور یتیم ماشومان هم ځای په ځای کړي.
د مشال او ازادۍ رادیو رپورټونه اوس په انګریزي ژبه. د وپانې پته ده gandhara.com. د سیمې او نړۍ تازه خبرونه، څېړنې او مرکې په gandhara.com.
نن د موسیقي نړیوال ورځ منځل کیږي. ولې د خیبر پختونخوا ډېر سندرغاړي وایي چې هغې د هنر په لار کې د ډېرو ستونزو سره مخ تي دي. وایي چې هغې کله هم په ازادۍ سره د خپل هنر څرګندونه نه ده کړې. په دغه اړه دې راپور ته غوږ.
نن د موزیک یا موسیقي او یا د سندرو د ازادي نړیوال ورځ زمانځل شي چې د دې ورځې په مناسبت به په پیښور، بنو، سوات او اسلام آباد کې بیا لابل غونډې او د سندرو محفلونه جوړول شي. همدا شان د نننۍ ورځې په مناسب د بټخیلی ملکن په سیمه کې هم نن سهار د دغه سیمه اوسیدونکو او هنرمند سردار یوسفزی اروانو چې ویلي چې هغه خو د نړیوالو ټولو قانونو سره تر د موسیقي د ورځې لمانځلو کې شراکت کوي، خو افسوس یې وکړو چې ګنې د نړۍ قانونو د هغوی د ستونزو په لور پاملرنه نه ده کړې. عموماً تم لری چکنتا سے بہ ہوئی د خوگو نغمو او اتنیزو سندرو دلارے خوشحال اکڑے خو کر اختیار اته وے نو تاسو پخپل هم خوشحالی گئے او یا نه
تاسو پر رب یقینو کوي چې دا ریواز زنه هر یو هنرمن زمون پچیما د نن نه داسې دی چې پر هر دی په هر یو هغه باندې په زما هغه تک را تک آزاد نشم کولی. نن دغه ورځ پخپل کلی پخپل علاقه کې نمانځم د په خبر لنه شم مطلب
د سردار یوسف زی یو ګیله چې د نړیوالو نه نه بلکې د پښتون قام نه هم وکړه نو هغه داسې و
په پوره نړۍ کې څوک نشته چې زما ته پوسو کی او د دې ثبوت دا دی چې نن د شبانه چا ته پوسو کو نن زما سره چې کم زخمیانو نن زما سره چې کم شهید شوی وو کمل کرے دا هغه سړی چې دا واړه واړه بچی پاتې شو نو په نړۍ کې چا ته هغه سړی ته پوسو کو چې دا یو هنرمند
بیا مو د پیښور وسیدونکو ولسی سندرغاړي حیا ګل استاد سره خبرې وکړي نو هغه راته و
اولا چې موږ خپل ځان له کار چې دی هاله دغه ته کوم خپل مساوات وخت نه کوي پرې خې ورته کې بس موږ نو واسي پرې خې ده کنه موږ زړه ته دغه شتل ته سړې یریږي په کې کار په پټه کې یریږي پر اته کې یریږي سړې کنه وخت لا کنه بار غونډې نو والله چې موسیقي نه سي بس یو دغه جوړ شو
د کلچرل جرنالیست فورم صدر احتشام تور پوینا چې د نننې ورځې په مناسب باندې سوبي په بیا بیا خورونه کې د موسیقي محفلونه جوړول شي.
د دې نه علاوه دا بنو دیرتن خان خواس ملکن گنے مردان لکی مروت اور داتا نور زلو کے بعد داتا کی بات ہم کی لیتا پہ خور کے نور ہم تنظیمن پروگرامونا ارینج کری دی.
نن بعد نړیوالې ورځې په مناسب د پاکستان نه علاوه افغانستان، امریکا، استرالیا، کناډا او ګڼ شمیر هیوادونو کې هم د موسیقۍ د ازادۍ ورځ لمانځل شي.
که پښتو وایې مشال ریډیو وار
فردسمل خان کی د امن کنونشن شوی دی د دغه کنونشن کی د سیمی خلکو برخه غست د امن په موضوع خبرې کړې دي. زموږ همکار نور تفصیل راکړي.
د هفته په ورځ د ډرسمل خان په پریس کلب شه د امن کنونشن ورشه په کنونشن کې یو شمېر نارینه او ښځینه برخه واخسته. مقررینو د امن په حواله سره معلوماتي خوندور تقریرونه وکړل. د شعور فاونډیشن کوارډینیټر حماد په دغه مو کې د امن کنونشن په حواله سره مشال ریډیو ته په دا رنگ وژغېده.
مقصد د دې راغونډې دا د مختلف ټیپکو سره تعلق لرونکو خلک د مختلف نسل، رنگ، زبان، د مختلف لکونو عقیدتونو سره تعلق لرون کې خلک راوځي کو او موږ دا خبر او کو چې امن څه دی او امن ضرورت پکار دی او زموږ د ملک بنیادی ضرورت په دې وخت امن دی.
نو موړی کالم نویس او تجزیه کار اکیل یو سبزی و ویل
د پخور نه بعد د اسمه خان په خارونو کې د شه ډیر بار بار پنه شوې ده او حالت چې دي چې په بارډر باندې پټا سره واقع ده بیا بل طرف ته پنجاب هم ده. نو دغه سي په دې خار کې خلک ځان ډیر زیات غیر محفوظ ګڼي. د خپل نظر دا دی چې د کم حالت روان دي چې بعض خلک دا وایي چې اپریشن طرف ته لار جوړیږي. نو په دې کې کوم خارونه ډیر زیات د خطر سره مخ دي. نه غي کې د پیښور نه بعد د بډیر اسمل خان مل
د غوند ستر مل ماده پښتونخوا صوبایي حکومت وزیر مال علي امين ګندپور زیات کړه.
ادارې کم د امن پوالې باندې پرمونه کې لګیا دي. دا ډیره خبره ده خلکو ته شعور ورکول، ټول دنیا ته پیغام ورکول چې موږ امن غواړو. ان شاء الله دا کوشش را دغه موږ وایو چې دغه سره برقرار وي. موږ ان شاء الله دا امید لرو چې دا مذاکرات ولا کوم خبره لګیا ده دا به ان شاء الله دوه ځله جته ورسيږي کدا مسله حل شي.
په کنونشن سره برخه اخستونکو د شعور فاونډیشن او نورو غیر سرکاری تنظیمونو نه غوښتنه وکړه چې په دا شار او په دا سیمه کې د امن د پاره په دغې رنګ غاسو ته نور دوام هم ورکول په کار دی.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو خبرونه پر دې ځای پای ته رسیدلې.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اشنا ولی خپناستی
یار نن پکار کیوم د مشال ریډیو خبرونه را نتیری شو.
نو دی که د خپکی دوس خبره ده وسی واوره کنه.
عجیبه خبره کوي سړیا، وسی څنګه واورم؟ د خبرونه ما خو تیر شو کنه.
وسه ده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل.
ښه، چې انټرنیټ لري نو ولیکه mashalradio.com، دا د مشال راډیو د ویب پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننۍ یا پرونی خبرونې اورېدلی شي، بلکې د کله نه چې مشال راډیو شروع شوې ده، له هغې ورځې نه تر نن ورځې د هرې ورځې خبرونې چې وغواړې نو اورېدلی شي.
ته رښتیا وایې؟
هو، د مشال راډیو په ویب پاڼه کې کولی شي نورې تبصرې هم واورې، ښکلې ښکلې تصویرونه او ویډیوګانې هم وګورې.
ښه، نو همدا اوس ځم چې د انټرنیټ له لارې د مشال راډیو خپرونې واورم.
هو، ورشه.